سلام له ازادي راډیو د یوې ساته خبرونې ته مو زه مجيب حبيب زاي هرکلی کوم. وړاندې به په راپورونو کې دا موضوعات واورئ. د طالبانو حکومت وایي چې د پخوانیو مسلکي پوځي کادرونو په شمول نوي ملي اردو جوړوي.
البته دی په بدنه کې به توان هغه مسلکی چیرې او مسلکی خلک سپتیر اردو کې و هم که صالح خلک دی غون به استفاده وسی.
نن د اکتوبر 4 نیټه د پام دی ورځ شپږو یو کال د مخه د ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو. په کندهار ولایت کې د شیعاګانو پر یو جمعات د داعش ډلې د برید د وروستي قرباني کورنۍ له طالبانو څغواړي
چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته د بشري او اساسي حقوقو پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې صفي الله ستانکزی درته وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د کابل په لویدیز کې د لوږې له لاسه د 3 ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په اقتصادي او بشري ناورین باندې خبرې کړې دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر محمد نبی عیساخیل وایي د سبا او نورو ټولو لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. بشپړ خبرونه. د کابل په لویدیز کې د لوږې له لاسه د 3 ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. محقق ادعا کړې چې دا ماشومان د کابل ښار 14 ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاوره ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیاني په نوم د یو ملا امام خبرې هم خبرې کړي چې د دې پیښې په اړه جزئیات ورکوي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 ساله، خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله.
هغوی اته کسانو، مشری اته کلن او وړوکی یو یو نیم کلن ښکارېده. له دې چې پلار او مور او نږدې خپلوانې نه درلودل ورغلو. ګورو چې په هغه کور کې ټول مړه شوي، ان دومره وږي و چې خپلې پښې هم نوې غځولې. د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي، افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 3 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون په کابل کې د طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې په پراخیدونکو اقتصادي او بشري ناورین او دارنګ د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه غږېدلې. د یوناما پښتو فیسبوک پاڼې نن د دغو لیدنو جزئیات او عکسونه خپاره کړي دي. د راپورونو له مخې اغلې لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام نفي سره کتلی دی. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي، خو د دیبرا لاینز په حواله ده هم راغلي چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز زیاته کړې ټول شموله حکومت ولي او د ښځو او نارینه وو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 4 د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیو پیغام کې وایي
76 years ago the United Nations was created as a
پګاویا کال وړاندې ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی یو وسیله په توګه رامنځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو د غهیله ته دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر مخ وړي. کووید 19 جګړه، لوګا، بیوزلی او د اقلیم بیړنۍ حالت مقتدار یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډیر واټن لري. دا ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23 په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یو نامه یاد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19 یاد کړي. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یو ځای شو، یو نامه د افغانستان سره د خپل همکاریو ډاډ ورکړي. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د خاروالۍ لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیلېږي چې په جګړو کې وران شوي. د لخکرګا خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار ویل چې یاد پلونه او پلچکونه د خاروالۍ په بودیجه جوړیږي.
پا
چکونه رغول په بخ کې موږ اقدام سره کړ دی ډیزاین جوړ دی موږ ار پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چاره هم پیل سي موږ د شهر بلابل برخې چې تاسو معلوماتي د شیدانو چوک یا د منار چوک د پلچک موږ جوړ کړ دی
نو موري د بیا رغیدونکو پلونو پلچکونو شمیر یاد نکړ خو وی ویل لومړی ټوب هغه ته ورکوي چې د خلکو تګ راتګ پر زیاتوي د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخرګاد طالبانو او پخوانی پاوسترمنز د سختو جګړو شاهد چې پکې غنی سیمې وران شوې دي د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د شلاوریزو سیالیو لوبډل مشر محمد نبی ساخیل وی سبا ته د سکاتلند او نورو ټولو لوبو په لپاره افغان ټیم پورا چمتووالی لري نبی ساخیل د خبر نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د فیسبوک پانل له لارې په ژوندې باندې خبرید
د پنځه وړ لوبي دی هم دغه منګه یو یو لوبي ته ان شاء الله چمتووالی نیولې ده د سکاتلند بیټینګ دا بولینګ د موږ ته هر یو هغه تم موږ بیل بیل پلان نیولې ده ان شاء الله زموږ کوشش به هم دی چې موږ د پلان په مطابق باندې لوبه مخکې وسو
تمه ده افغانستان سبا ته د سکاتلند په وړاندې لوبه وکړي افغانستان په دوم ګروپ کې له هند نیوزیلند پاکستان سکاتلند او نامیبیا سره مخ دی له سکاتلند وروسته به افغانستان له پاکستان سره د اکتوبر په 19 مخ کیږي او د ازبکستان خلکو نن د خپل واده ولسمشر په انتخاباتو کې ګډون کړی دی اټکلونه خیچ وسنۍ ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي
خبرونه صفی الله استانیزی ولوسل پات خبرونه ز مجیب حبیب زید تر وړاندې کوم د طالبانو حکومت وای ډیر ژر به نوې ملی پاوز جوړ کړي طالبانو دا هم ویلي چې په دغه پاوز کې به په خوانی او مسلکی کادرونو ته هم ځای ورکړل شي د طالبانو د چارواکو په خبره چې دغه نوې پاوز به په ټولو جنگي امکاناتو او اسانتیاو سمبالوي جزئیات په دې راپور کې وایي
طالب چارواکی د دوی لوخا په دې جوړیدونکو پاوز کې د پخوانیو مسلکی کادرونو د ځای پر ځای کولو خبره کوي د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل ته ټولو هغو کسانو ورته او تبه کتل کیږي چې غواړي د ملي پاوز برخه شي خغله مجاهد د نوی ملي پاوز جوړیدل یو اړین کار بولی
البته د دې په بدنه کې به توان هغه مسلکی چیرې او مسلکی خلک چې پتیر وردو کې و هم که صالح خلک دي غون به استفاده وسی او بل شک سه ورته او ته به قتل کیږي خو د نوی ځوانانو جذب هم کیږي همدار از بده وردو لپاره ټول غ لوازم سه اړین دي هغه تیاری کې څو د سه وردو منځ ته چې هغه هواد ملي ګټه د هواد منافع د هواد بشپړتیا وساتي
خو زبیح الله مجاهد د کومونو یو ځوانانو پاره چې دغه پوسټ به جذب شي ډیر جزئیات نه ورکوي په داسې حال کې چې پروند طالبانو د حکومت د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب وویل د یو ملي پوسټ په جوړولو کار کوي هغه پیغام کې چې د خغلی محمد یعقوب په نوم رسنیو ته استول شوی پکې ویل شوی دوی هڅه کوي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او هوایي حریم خوندي کړي د دفاع سرپرست وزیر زیاتوي دا پوسټ به پرمختللي وسلې ولري او د افغانستان امنیت او پولي به خوندي کړي مولوی محمد یعقوب چې د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر زوی دی په خپل پیغام کې یو ځل بیا د سیمې نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې خاورې به د چا پر ضد ونه کارول شي خو دا خبرداري یې هم ورکړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهونکو پر وړاندې به لاس تر زنی پاتې نشي د طالبانو مو د جوړیدونکو ملي اردو د سرتیرو د شمیر په اړه پوښتل خو جواب مترلاسه نه کړ د دفاع وزارت د سرپرست مولا محمد یعقوب په څرګندونو کې هم د پوز د کرشمیر په اړه څه نه دی ویل شوی د طالبانو د واکمنۍ وړاندې افغانستان 300,000 سرتیری لرل چې په مجهز وسلو او تجهیزاتو او هوایي ځواک سنبالو دا خبره د امریکا جمهور رئیس جو بایدن کړې و ویلي و چې په مقابل کې د طالبانو د ځواکونو شمیر 15,000 تر رسیدي خو د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیول وروسته ډېرې دغه ځواکونه نورو هیوادونو ته ولاړل او یو شمیر یې لا هم په هیواد کې دننه به برخلي کړي خو د راپورونو پر بنسټ اوس هم د دوی ځنې په هیواد کې دننه او په ګوندي هیواد پاکستان کې د وژنې او تختونې لګواخونو سره مخ دي د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان هم وایي چې طالبان خپل ژمن عملي کړي او د مخکینی نظام مسلکي پوځیانو ته په نوي چوکاټ کې ځای ورکړي افغانستان به په سیمه کې یو قوي پوځ ولري شنونکي عبدالباری عارض ازادي رادیو ته وویل
یقینا کدا خبر عملی سی دلته دوه مهم پاینټونه سره یو ځای کیږي چې ډیر ځواکمن پاوچ تشکیلولای شي. هغه دا چې په خوانی پاوچ د بین المللي معیارو سره د جبهه جګړو د توان مندي پر بنسټ جوړ شوی دی، نو که طالبان هم ورسره یو ځای شي دا بیا د چریکي جنگو ډیر تجربه لري. نو کوم پاوچ په رامنځته شي یقینا دا به په دا نږدې هیوادو کې د سیمې یو بېساري ځواک رامنځته کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د افغانستان یو شمېر مهم بنسټونه ونړېدل چې له دوی مهمې ملي پوځ، ملي پولیس او استخباراتو. د کار تر ډیر افغانان نه هیلي کړ، خو طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې په ځلونو دا ژمنه کړې چې د دې قوتونو د بیا جوړېدو لپاره به کار کوي. خو پوښتنه دا ده چې طالبان به د خپلو ځواکونو د مالي تمویل لپاره بودیجه له کومه کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وان عنایت الله خوارزمی وایي دوی په دې حد کې بودیجه چې وکولی شي په بېلابېلو برخو کې وضعیت کنټرول کړي لري. د ادعا کوي چې په تېر نظام کې په دولتي ادارو په ځانګړي ډول نظامي برخه کې بېوزلي د فساد زیږنده وه، کوم چې په دوی کې نشته. په تېرو شلو کلونو کې افغانستان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو سره امریکا او ناتو مالي مرستې کولې او ټول امکانات یې ورته برابر کړي وو. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانیو چارواکو په خبره د افغان ځواکونو کلنۍ بودیجه 4.5 میلیارد ډالر وه چې ډېره برخه یې امریکا او ناتو ورکوله.
و امر ویدل چې د طالبانو حکومت وایي ډېر ژر به نوې ملي پاوز جوړ کړي. دا ازادي راډیو ده. طالبان وایي کده پاکستان له حریم څخه په ګټه خسنې په افغانستان کې امریکایي الوتکو ته د هوایي او اطلاعاتي عملیاتو اجازه ورکړل شي، د دې پریکړې پایلې به د هیڅ په ګټه نوي. په افغانستان کې د طالبانو چارواکي وایي چې پر دې خبره هیڅوک د بریټ اجازه نه لري. طالبان دا خبره داسې محل کوي چې د شنبه په ورځ سی ان ان د یو شمیر امریکایي چارواکو په حواله وویل چې متحده ایالات او پاکستان داسې یو پریکړه ته نږدې شوي دي چې لمخې به یې د پاکستان خاوره په افغانستان کې د هوایي عملیاتو په خاطر وکارول شي. جزئیات په دغه راپور کې.
طالب چارواکي هغه راپورونو غوسه کړي چې ګنې امریکا او پاکستان پر دې هوکړه کوي چې د متحده ایالاتو هوایي او اطلاعاتي دستګاوې به د پاکستان له خاورې په ګټه افغانستان کې عملیات وکولی شي. سی این این ټلویزیون د شنبه په ورځ یو راپور کې وویل امریکا او پاکستان پر دې موضوع هوکړې ته نږدې شوې دي، خو طالبان وایي که داسې یوه هوکړه وشي پایلې به یې د هیچ چا په ګټه نه وي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی:
نو دا خبره فکر کوم د پاکستانی چارواکو هم رد کړې ده، ولیکه احیانا داسې اقدام په نظر کې وي نو دا د هیچا په ګټه نه ده. افغانستان د افغانانو ملکیت ته کورې ده، ځمکه او فضا د افغانانو ملکیت ده. داسې اقدامات که احیانا په نظر کې نیول کیږي د اواکې باید نه د افغانانو په ګټه وي نه د هغه چا چې تجاوز کوي.
پاکستانی چارواکو هم پرون رسنیو ته وویل تر اوسه د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته د اجازې په اړه هوکړه نه ده شوې. د پاکستان د اطلاعاتو د وزیر فواد چوهدري له قوله امریکا د افغانستان په اړه خپله تګلاره لري، خو دوی له تر هغه سره د مبارزې په برخه کې پوره ملګری دي. امریکا هم په افغانستان کې هوایي عملیات د تر هغه د ځپلو په موخه کوي. په افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکایي چارواکو په ځلونو د هیواد کې د تر هغه ډلو په ځانګړي ډول د داعش او القاعده د بیا فعالیتو په اړه اندېښنه ښودلې. امریکا اوس مهال په افغانستان کې تر هغه ضد عملیات له قطر رهبري کوي چې وروستیو کې یو شمېر د بې پیلوټ الوتکو بریدونه هم کړي. تر خوا یې د افغانستان په فضا د امریکایي جنگي جټ الوتکو پروازونه شوي چې د طالبانو غبرګونی هم لاره. طالبانو نږدې درې اونۍ وړاندې د امریکا هوایي الوتنې د افغانستان په هوایي حریم تیرې وباله او د سمدستي بندیدو غوښتنه یې وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر شنونکي وایي پاکستاني حکومت په کور دننه او نړیواله کچه تر سخت فشار لاندې دی او مجبور دی چې د بهرني فشار د کمیدو لپاره د امریکا غوښتنه ومني. شنونکي شفیق همدرد ازادي راډیو ته وویل پاکستان وړاندې هم خپل خاور د افغانستان پر ضد کارولی او بیا به هم امریکا ته د دې کار اجازه ورکړي.
پاکستان ته دا مهمه نه ده چې په کابل او افغانستان کې څوک واکمنان او حکمرانان دي. پاکستان ته دا مهمه ده چې د افغانستان په کومه برخه کې دوی ته ګټه رسیږي. نو زما په نظر باندې د پاکستان د ښه ګاونډیتوب تمه کول بلوی حماقت وي.
د جون پاتلسما د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایچ بی او ټلویزیون سره مرکه کې وویل هیڅکله په افغانستان کې د عملیاتو لپاره امریکا ته د پاکستان خاوره په واک کې ورنکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په ډیرو مرکو کې دا خبره تکرار کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب هم وویل اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکارول شي، خو له ګاونډیانو یې هم د ښو اړیکو هیله لري.
و موردل چې طالبانو په افغانستان کې دا کړی چې هیڅوک پر دې خاوره د هوایی عملیاتو اجازه نه لري. دا ازادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته غواګیاست. نن د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو له ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په 1945 کال کې تاسیس شوی دی. دغه سازمان د نړیوال امنیت د خوندیتوب او سولې د هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو د پراختیا او د ملتونو په اعمالو کې همکاري او همغږۍ ته د رسیدو په هدف له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شو. افغانستان هم په 1945 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. نور حال په دې راپور کې واوري.
د اکتوبر 24مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. سږ کال دغه نیټه داسې مهال را رسیږي چې په یاد سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ مسله او د دې کرسۍ برخلیک د تا او ما ترمنځ جنجالي شوی دی. تازه خبریاله انیسه شهید چې د افغان میرمنو په اوپلاوي کې د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې دغه سازمان له یو شمیر استازو او د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو سره کتلي ازادي راډیو ته ویلي په یاد ناسه کې د افغانستان استاز نه وو چې دغه هیواد د خلکو ستونزې تر نړیوالو ورسوي. دوی د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په تړاو دغه سازمان له استازو سره کتلي وو. مخکې له دې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت استازي غلام اساقزي له ملګرو ملتونو غوښتي و چې دای په خپل ځای پرېږدي او د راپورونو پر بنسټ چې یاد سازمان هم ورسره دا خبره منلې وه. ټاکل شوی و چې غلام اساقزي د 13 سپتمبر میاشتې په 20مه نیټه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له نوملړ وایستل شو. خاغلی ساقزي وروسته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د ملي ګټو او په یاد سازمان کې د دغه هیواد د کرسۍ د خوندیتوب لپاره په غونډه کې خپله وینا لغوه کړه. خو لکه چې د خاغلی ساقزي د وینا پاړه له رسنیو خبرونه خپاره شوه، طالبانو په دې اړه تند غبرګون وښود او ویل چې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ کرسۍ د دوی اساسي حق دی چې باید ورکړل شي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه ملګرو ملتونو سازمان ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین معرفي کړی دی، کوم چې تر اوسه دا کرسۍ نه ده ورکړل شوی. هڅه مو کړه په دې اړه د تازه خبرو لپاره له ښاغلي ساقزي او شاهین دواړو سره وغږیږو، خو یو سره هم په اړیکه بریالي نه شو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي دوی د یو مشروع نظام ټول اصول پوره کړي او ملګری ملتونه باید ورسره تعاملات ته چمتو شي.
د اسلامي امارات هله دا د سیګ ملګری ملتونه له اسلامي امارات سره د یو مسؤل جهاد په توګه تعاملات ته آماده سي. اسلامي امارات په خپل جانب کې ټول هغه نمونه او اصول چې په نړیواله کچه د یو نظام د مشروعیت لپاره کافي بلل کیږي هغه پوره کړی دي. هیواد پر ټول اراضي باندې بشپړ کنټرول لري او همدارنګ په هیواد کې سرتاسري امنیت تامین شوی، ځوابګو نظام تشکیل شوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان زیږدیز کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان لپاره د خپل استازولۍ یونیما ماموریت د شپږو میاشتو لپاره یعنی د 2022 زیږدیز کال تر مارچ میاشتې پورې وغځوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو دا ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو وو ورځې پونه کې اوریدلی شي. د طالبانو لالوري د کابل لنیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. اخو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړي او د امنیت د تضمینولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهین بونیرای راپور راکوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز په نوم د سړنیز مرکز د شمیرو تر مخه تحریک طالبان پاکستان روان کال د سپتمبر د 15 نیټې پورې په پاکستان کې 55 بریدونه تر سره کړی دي. په دې کې د ډیرو بریدونو هدف امنیتی ځواکونه وو. د غشان په شمالي وزیرستان کې د عادي وګړو پر ضد هم وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د ځایي چارواکو د شمیرې تر مخه روان کال دغلته ټول 55 هدفي بریدونه تر سره شوي دي. پیښور کې میشت خبریال او شنون کې مشتاق یوسفزی وایي چې په سیمه کې د پراخه پوځي عملیاتو باوجود په وسلوالو بریدونو کې ډیروالی د ولس او امنیتي ادارو دواړو لپاره د اندېښنې خبره ده او که د مخنیوي لپاره کار ونه شي نو د امنیت وضع نوره هم خرابېدی شي. نوموړي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره اړینې وسیلې او سیاسي عزم نه لري.
پاکستان فوج حکومت
په شمالي او جنوبی وزیرستان کې امنیتی او انتظامی چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې کړي دي خو د سیمې خلک خراب امنیت اندېښمن کړي دي او دغلته د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجونه هم ترسره کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو قبایلي مشر ډاکټر ګلالم خان وزیر وایي نه پوهیږي چې د دومره لویو عملیاتو باوجود وسلوال څنګه سیمې ته داخليږي او خلک په نخښه کوي. نو موړه زیاتوي
نو کاوی چرته اپریشن صحیح کړی وای ټول نو ول بادا پیخه جوړی دی اوس خو په ټول باونډری باندې د دې فوجونه دي کوم ایریا چې دی لکه د مداخل سیدګی شاوال دا ایریا لا کلیئر هم نه دی چې نه دی کلیئر دې ته خلک آی ڈی پیز واپس نه دی لاس هغه په غرونو دی دی آرمی پرتا دا په سمو کې دی دی نو څنګه خلک راشي پر بنو پر راځي دا څنګه راغلو موږ په دې نه پوهېږو. دا خو دوی یا اپریشن صحیح نه وکړی که بیا اپریشن صحیح کړی د دا خلک څرنګه راغلو دا صرف د دوی د خلکو په سترګو کې خاوره اچوي.
دا په داسې حال کې دا چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو خبرې کوي چې د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا یې رد عمل راپارولې دی. پاکستاني طالبانو د حکومت سره د مذاکراتو راپورونه رد کړي دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ترهګریز بریدونه زیات شوي. د اکتوبر په 10 د خیبر پختونخوا په باجاوړ کې د وسلوال برید په پایله کې 15 امنیتي سرتیري ووژل شول. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د روغې جوړې خبرې کوي. خو بیا مخالف سیاسي ګوندونه په پاکستان کې د حکومت پر دغه پریکړې نیوکه کړې او د امنیت د تامینولو غوښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
لازدی رادیو د څلور بجو یوې ساته خبری خبرونه څخه د راپورونو لړۍ اوریزه مجيب حبيب زاهي. په کندهار کې د شیاګانو پر لوی جمعه د بریتر ټولو کوچنۍ قرباني پرون شنبه خاورو ته وسپارل شو. د علي میسم په نوم دغه د 14 کلن ماشوم چې پر جمعه د بریتر پر مهال ټپي شوی وو د خپل کورنۍ دریم غړی دی چې په کندوز او کندهار کې د داعش ډلې په بریدونو کې وژل کیږي. د دغه وژل شوي ماشوم کورنۍ له طالبانو د امنیت خوندي کولو غوښتنه لري. په اړه یې راپور واوري.
د شیګانو پر جماعت د حملې د کم عمر قرباني جنازه دا په کندهار کې د امام برګا یا د شیګانو پر لوی جماعت د بریدونو تر ټولو کم عمر قرباني دی چې خاورو ته سپارل کیږي. دیر لسکلن علی مسیم د خپل پلار عزت الله او نیکه اجی نعمت الله ورسته د رجبی د کورنۍ دریم غړی دی چې د داعش ډلې یا اسلامي دولت په ورستوي بریدونو کې له ټپکېدو وروسته د ژورو ټپونو له امله ساه ورکوي. د ماشوم علي مسیم پلار درې اونۍ وړاندې د کندوز په سید آباد سیمه کې د جماعت د برید پر مهال او نیکه د رواني اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه په کندهار کې د داعش ډلې یا اسلامي دولت د ورته برید پر مهال ووژل سو چې د هم د ژورو ټپونو وروسته د شنبه په ورځ ساور کړه. د وژل سوی ماشوم د کورنۍ غړی عبدالرازق
هغه د شهید نعمت الله زما ورور دی د دوام قبر نو غد المسای ټپیو زما د شهید عزت الله زوی دا اته ورځ په میرویس روغتون کې پروت و. نو خلک رااله، خارجان رااله، ایرانیان رااله، ما بازارې ورته کول چې دلته زموږ یو ټکور ټکور ملک دی دغه یو ځای ته انتقال کوي، دلته داسې د دوا نسته.
عبدالرازق له طالبانو غواړي چې د اهلي تشیع امنیت ته دی توجه زیات کړي.
زما د مشران سره د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، به خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بی دفاع خلک دی، بی آزار خلک دی، په خدای دې قسم چې ډیر مظلوم دی، پر دې باندې دی یو کنټرول ولګي چې نور دغه سپیش دی نه ونسي.
د داعش ډلې پر روانه میاشت کې لومړی په کندوز او بیا په کندهار کې د شیعه مذهبو پر جماعت خونړي بریدونه وکړل چې نږدې 130 کسان پکښې ووژل شول او 300 نور ټپیان شول. کندهار کې د اهلي تشیع مشران وایي افغانستان کې ډېری وخت د پیښو د عاملینو په نیولو کې ناغېلي کیږي، خو دوی له طالبانو غواړي چې د دې پیښې عاملین دې خلکو ته ورپکوته کړي. په کندهار کې د شیعګانو د جماعت د شورا غړي اسد الله وایي طالبانو لا هم د دوی پر جماعت د برید د عاملینو د نیول په برخه کې خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
او کس کی عملیات به عقده گرفته یا عملر به عقده گرفته
هغه کسانو چې د برید مسؤلیت و مانه چای د تعقیب هڅونه کړه ترڅو دا کسان پیدا او د قانون منګرو ته وسپاري. که څه هم دوی وویل چې دا کسان بنیسی خو په عمل کې څه نه دي شوی او خلکو ته ثابت نه کړ چې په پیخه کې هکیل کسان نیول شوی. موږ د اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ امنیت خوندي کړي.
امارت اسلامي می خواهش سره کې امنیت مردمه بګرن.
د کندهار د لومړی حافظ اړوند د امام بارګا جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنو نږدې شپته کسان وژل او شاوخوا بیا نورې ټپیان کړه. د ټپیانو له جملې شپږویشتنه ایران هیواته د درملنې په موخه ولېږدول سول، خو دیرلس کلن علي مسیم رجبي ځکه ونه لېږدول سو چې ډاکټرانو یې حالت وخیم بللی وو. له دې پیښې شاوخوا لس ورځې تیریږي. طالب چارواکو ژمنه کړې وه چې د برید عاملین بنیسي او محکمې ته به سپارل کیږي.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د آزادي راډیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ ته واګیاست. په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه بیا رغول کیږي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاروالۍ مسؤلین وایي په ښار کې هغه پلونه او پلچکونه بیا رغوي کوم چې د جګړې له امله ویجاړ شوي وو. د هلمند اوسیدونکي هم د ښاروالۍ د دغه کار ستاینه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښاروالۍ لوري د غپلونو او پلچکونو د بیا رغولو چاري پیل سوي کوم چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال وسلوالو طالبانو د افغان پوځ د لمنځړولو لپاره په ماینونو لوزولي وو. د لشکرګاه ښاروالۍ ویان محمد ظاهر شاه ابشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د ښاروالۍ په بودیجه رغول کیږي. نموړي د غپلونو او پلچکونو شمیر یاد نه کړ کوم چې دی د بیا رغولو هوټ کړي، خو وايي چې لمړی غپلونو او پلچکونو رغوي کوم چې د خلکو تاګ راتاک پر زیات دی او ورته زیات وي.
پلچکونو رغول په بخ کې موږ اکتام سره کړ دی، ډیزاین جوړ دی، موږ ار پلچک جلا ډیزاین کړ دی او ان شاء الله په نږدې راتلونکي به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل سي. موږ د ښار بیلابیل برخې چې تاسو معلومیږي د شیدانو چوک یا د منار چوک دا پلچک موږ جوړ کړی دی، هغه موږ ګټه اخیستنې سپارل دي. د ښار بیلابیل برخې کې هم وسم موږ فعالیت جریان لري. هغه برخې چې ډېر اړتیا اړتیا وي موږ به هلته دغه چاره ګړندي کوو او ترسره کوو.
شاغلی ابشار زیاتوی چې دوی په لشکرګاه ښار کې د هغه سړکونو د بیا رغولو چاري هم پیل کړي کوم چې ځینې برخې تخریب سوي دي. بل خو بیا د لشکرګه شاریان د شاروالۍ د مسولینو د دغه کار ستای نه کوي. دی وای کچری یاد پلونه او پلچکونه بیرته ورغول سي، د یو پلو به د ترافیکی پیښو مخنیوي وسي او د بلې خوا به په ښار کې نظم رامنځته سي. د لشکرګه شار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل.
نوم احمد شاه دی، د هلمند ولایت لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. که چیرې دا پلچکونه چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي، غورځول شوي دي، دغه جوړ سي، دا ډېر ښه کار دی او د ښار د ښکلا دپاره چیرې دا جوړ سي دا به ډېر ښه وي.
د لشکرګاه ښار اوسیدونکی یم. د دغه پلچکانو جوړېدل چې په وروستي جنگ کې له منځه وړل شوي دي، نو د دو جوړېدل خو ډېر ښه کار دی. یو خو د ښار د ښکلا د خبره ده او بل دا چې د ماشینان یا کوم وسایل چلته تاګ را تاکې، نو دا غو د پاره زمينه برابرېږي او دا غو د پاره یو وساکيده.
د دغه ولایت د شاروالي مسولین پر داسې وخت د ویجاړسو پلونو او پلچکونو د بیا جوړولو خبر ورکوي چې د دغه ولایت په نورو سیمو کې د تیرو جګړو پر مهال پلسګونه روغتیاي مرکزونه شوونځي لوی پلونه او متاسات هم زیان اوښتي او ځینې